84 620.
د ازادي رادیو د نن مازیګر خبری مجلې ته ښه راغلاست. وخت د ماښام شپږ بجې دی. سلام قدر من اوریدونکو، په دې خبری مجله کې چې زه احمد تکلی د خپلو نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. ویکی لیکس انټرنیټ پانی د افغانستان د جګړې په اړه د لسګونو زرو محرمو اسنادو د خبرولو ترڅنګ د اسناد هم خبره کړي چې وایي القاعده شبکې پر کابل د داسې یوې حمله پلان جوړ کړی و چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې حملې ته ورته و. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو اوس فرشته جلالزی ته غوښ شي چې خبرونه وړاندې کوي.
په مکرید د ساعت مهمو خبرونو سرخطه، جمهور رئیس کرزی نن ولس ته په رادیوي وینا کې د ولسی جرګې پر کاندیدانو غږ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو په وخت له قانون سره سم چلند وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د افغانستان د جګړې په اړه د زرهاو پټو اسنادو افشا کېدل به په دې هیواد کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو او د دوی د افغان شریکانو لپاره خطرناک واقع بولري. په کاپیسا، خوست، پکتیا، ننګرهار، لغمان، کونړ او زیاتو نورو ولایتونو کې سخت سیلابونه راغلي او خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسول دي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د تروریزم ضد جګړې کې د پاکستان د سوابقو په اړه له خپلو څرګندونو دفاع وکړه. د ویل هیڅوک په دې کې شک نه لري چې تروریستي ډلې له پاکستان څخه صادریږي. او د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صلاحي وایي تهران له مسکو، پاریس او واشنگتن سره د اټومي سون د موادو د تبادلې په اړه ډیر ژر خبرو ته تیار دی. د ازادي رادیو ده د ساعت د مهمو خبرونو تفصیل. جمهور رئیس حامد کرزی نن ولسته په خپل رادیوي وینا کې ولسی جرګې ته پر کاندیدانو ټینګار وکړ چې له قانون سره سم او د قانون په چوکاټ کې فعالیت وکړي.
زور، تحدید، تخفیف او نور هغه لارو څخه استفاده چې قانون مرکړي قطعا جواز نه لري.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې هیڅ کاندید د نامشروع لارې څخه د فعالیت کولو حق او زمینه نه لري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سنبلې په 28مه نیټه د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د افغانستان د جګړې په اړه د زرهاو پټو اسنادو افشا کول به په دې هیواد کې د امریکایي ائتلافي ځواکونو، د دوی د افغان شریکانو او د په دې هیواد کې د میشتو نورو قواو لپاره ناوړه او خطرناک عواقب لري. ګیټس په پینټاګون کې خبری کانفرنس ته پرون ویل چې د ویکیلیکس آنلاین راپورونو د امریکا دښمنانو ته د پوز د تاکتیکونو او تخنیک په اړه ګټور معلومات ورکړي.
The battlefield consequences of the release of these documents are potentially severe.
د دې اسنادو د خبرېدو عواقب به شاید زموږ د ځواکونو، متحدینو او د افغان شریکانو لپاره شدید او خطرناک وي. دا شاید زموږ روابطو او د نړۍ په دې کلیدي سیمه کې زموږ حیثیت ته زیان ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړې چې په دې اړه به شدید تحقیقات وسي. د هغو کسانو په ضد به چې د اسناد افشا کړي قانوني چلچلند وسي او په دې برخه کې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی څخه د مرستې غوښتنه کړې. د رپورټونو پر اساس د شدیدو او پرلپسې ورښتونو له امله په کاپیسا، خوست، پکتیا، ننګرهار، لغمان، کونړ او میدان وردګو کې سخت سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه اړولي دي. ازادي رادیو ته د اوریدونکو داسې لسهاو پیغامونه راغلي دي او خلک له مرکزی حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیلابونو د تخریب دقیق اندازه لا تر اوسه نه ده معلومه. له بل پلوه په خیبر پښتونخوا کې رپورټونه وایي چې د سختو سیلابونو له وجې لږ تر لږه 300 تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ورک او زخمیان دي. په خیبر پښتونخوا کې یو چارواکي بشیر احمد بلور ویلي لږ تر لږه 10,000 کسان یوازې په دې سیمه کې بیا ځای سوي. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې په زیاتو سیمو کې د برق او ټلیفون مزي پرې سوي او انټرنیټ قطع دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن لای وو ملکی موټر سره د ایساف د ځواکونو د دوو موټرو د ټکر په پیښه کې څلور تنه مړه او دوه زخمیان دي. پیښه د کابل په نهمه ناحیه کې سوي چې د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي امرې په ارتباط ازادي راډیو ته وویل چې پیشه د خلکو په پیشه د خلکو غوسه او پرواله او قهرجنو کسانو د ایساف پر موټر حمله وکړه او یو موټر ته ور واچو. لا هلمند څخه رپورټونه وایي چې نړیوالو قواوو هلته تازه پوځي عملیات پیل کړی دي. هلته د ازادي راډیو د خبریال په حواله برتانوي ځواکونو له افغان امنیتي قواوو سره په ګډه د لشکرګاه شارته نږدې عملیات پیل کړی دي. د هلمند د والي ویان داود احمدي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دې عملیاتو هدف د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره د امنیت برابرول دي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
په هرات کې امنیتي چارواکو 21 جلده کتابونه چې سلهاو کار تاریخي قدامت لري ایران ته د قاچاق په وخت ونیول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي دا کتابونه د هرات او مشهد په سرحد کې د امنیتي ساتونکو او د ګمرک د مامورینو لخوا نیول شوي. دا کتابونه اوس د هرات آرشیف ته وسپارل شول. او سم پام وکړی نړیوالو خبرونو ته. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامیرون د تروریزم ضد جګړې کې د پاکستان د سوابقو په اړه خپل څرګندونو دفاع وکړه. وای مهمه ده چې سپینی او څرګندې خبرې وسی. کامیرون په نوې دیلی کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل هیڅوک په دې کې شک نه لري چې تروریستي ډلې له پاکستان څخه صادریږي او دا ډلې باید چې وځپل سي او له منځه یوړل سي. د انګلستان صدر اعظم دغه راز وویل د دې تروریستي ډلو په ضد جګړې کې د پاکستان له حکومت سره نږدې همکاري ته سترګې پلار دي.
We will also continue to work with the Pakistan government to make sure it does everything it can to combat terror groups.
دوی موږ به د پاکستان له حکومت سره کار ته دوام ورکړو ترڅو ډاډ حاصل شي چې دا حکومت له تروریستي ډلو سره په خپل ټول توان جګړه کوي. دا کلشکری طیبوي کده کوټي شورا او یا د افغانستان او پاکستان طالبان. ډیوډ کامیرون د څرګندونې د ویکیلیکس آنلاین نخوا د افغانستان د جګړې په اړه د پټو اسنادو تر افشا کېدو وروسته کړی دي. په دې اسنادو کې ویل شوی چې د پاکستان استخباراتي اداره ایسای په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری په راتلونکي اونۍ کې انګلستان ته ولاړ شي. د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صلاحي وایي تهران، مسکو، پاریس او واشنگتن سره د اټومي سون موادو د تبادله په اړه ډیر ژر خبرو ته تیار دي. د ایران خبری اژانس مهر د شاغلي صلاحي په حواله لیکلي چې دوی حتی په راتلونکو څو ورځو کې په دې اړه له نورو سره مذاکرو ته حاضر دي. د قرغزستان جمهور رئیس روزاتون بایوا نن د اوش له شاروال او لایش مر قرغزانو سره چې د خپلو ورکو خپلوان او دوستانو په لټه کې دي وکتل. میرمنه تونبایوا د تیری میاشتې په کړکیچونو کې د شاروال پر کاري څرنګوالي انتقاد کړی. روزا تونبایوا ورسته د اوشت اوسیدونکو د شورا له استادو سره ګوري او سبا ته له سیمه ییزو چارواکو سره پر حالاتو خبرې کوي. د سعودي عربستان او سوریې مشران نن لبنان ته ورسېدل ترڅو هلته د شیګانو او سنیانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. په لبنان کې د حزب الله ډلې په ځینې کسانو تور لګېدلی چې په 2015 کال کې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم رفیق خریری په قتل کې لاس درلود. او په روسیه کې له اضطراري حالاتو سره د مبارزې وزارت نن ویلي چې سیمه کې د سختې ګرمۍ له وجې په ځنګلونو کې لګېدلی اور له امله لشت لږه 15 تنه مړ شوي او سلهاو کسان بې کوره دي. د مسکو په جنوب کې د دې وزارت مسؤلینو ویلي چې په وژل شویو کې د اطفایې مسؤلین هم شامل دي. په مسکو کې پرون د حرارت درجه 8.3 سلسیس ته لوړه شوه چې په لند وخت کې ساره یې نه لري. د روسیې صدر اعظم دغه مصیبت ځپلو سیمو ته تللی او له خلکو سره یې د مرستو ژمنه کړې. خبرونه ختم سول.
له ازادي راډیو څخه مازیګرانه خبري مجله اوري وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. دا پرونوای القاعده شبکې پر کابل ښار د داسې وی حمله پلان جوړ کړی و چې کبریالې شوی وای پر امریکا د سپتمبر د 11 د حمله په څیر خرابې بیرامنځته کړې وای. افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې د انتخاباتو پر کاندیدانو غږ کړی چې لزور او پیسو څخه د کار نه اخلي.
زور، تحدید، تخفیف او نور هغه لارو څخه استفاده چې قانون ملګري قطعا جواز نه لري.
په هرات کې امنیتي مسؤلانو یوست توکه کتابونه چې د چارواکو په وینا تاریخي لرغونتیاي 300 کلونو تر رسیدي او ایران ته قاچاق کېدل نیولې دي. په خیبر پښتونخوا کې سیلابونو له 200 زیات کسان وژلې او ډیر مالی زیانونه اړولې دي. کله خبري مجلې ته تر پای غوښ شي نو نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. د دې خبرونه لومړی موضوع ویکیلیکس انټرنټ پانه تیرونه د لاسګونو زرو راپورونو او محرمو اسنادو د خبرولو ترڅنګ دا راپور هم ورکړ چې القاعده شبکې پر کابل ښار د داسې یوې حمله پلان جوړ کړی و چې کبریالی شوی وای پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حمله په څیر خرابي او تلفات به رامنځته کړی وای. په دې راپور کې ویل شوی دی چې یو شمیر افغان او پاکستانی جنرالانو په دې برید کې د القاعده مرسته کوله. د دې راپور جزئیات احمد شیبه اوروي.
القاعده شبکې غوښتل چې د کابل پر ښار هغسې برید وکړي لکه د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه چې پر نیویارک او واشنگتن کړی و. د القاعده شبکې د حملې خبره د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې کړې ده. دغه ورځپاڼه د امریکا د هغو استخباراتي پوځي محرمانه خپرو شویو اسنادو په استناد دا خبره کوي چې تېره یکشنبه خپاره شول. ویکیلیکس ویب پاڼې د 2004 میلادي کال تر 2009 میلادي کال مودې پورې نږدې 2000 سندونه خپاره کړل چې پکې له افغان طالبانو سره د پاکستان د پوځ او استخباراتو د مستقیم ملاتړ او هغو ته د سلام مشورو شودنه کوي. په دغو اسنادو کې د ګارډین ورځپاڼې په وینا د کابل د حملې خبر هم افشا شوې ده او پکې ویل شوی دی چې د القاعده همغه مشر چې پر نیویارک او واشنگتن د حملو طرحه جوړه کړې وه پر کابل پر هغه ښار چې کلونه کلونه د کوربه ښارو حمله طرحه کړې وه. په خبره کړي رپورت کې ویل شوی دی چې ایمن الزواهری 22 کسانو ته لارښوونه کړې وه څو الوتکې چې د کابل هوایي ډګر ته الوتنه کوي وتښتوي او بیا څو مهم مرکزونه په کابل کې وولي. په ټاکل شویو اهدافو کې د کابل د جمهوري ریاست ماڼۍ، د امریکا او بریتانیا سفارتونه او د آریانا هوټل چې سی آی ای کرایه کړی دی په نقشه شوی وو. د دې بریت خبره په داسې وخت کې شوې ده چې د ویکیلیکس ویب پاڼې له لوري افشا شویو سندونو په کابل او واشنگتن کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په برخه کې بحثونه پیدا کړي دي. ولسمشر حامد کرزي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وویل هیله ده چې د ویکیلیکس ویب پاڼې خپره کړي پټ سندونه د تروریزم پر ضد جګړه داسې عیار کړي چې د افغانستان او سیمې ثبات ورسره خوندي شي.
اگر ای اسناد بر ما قضایای را روشن بسازد که باعث تغییر روش شود، تا او تغییر روش نه تنهایی که ما را در جنگ علیه تروریسم کامیاب بسازد.
که ده اسناد مشت قضیه ترگند کړي چې په روش که بدلون راولی او داسې بدلون چې نه یوازې د تروریسم په وړاندې مبارزه کې موږ بریالي کړي بلکې د خلکو سر و مال په کې خوندي سي، نو مشت د اهمیت وړ دی او افغانستان به ورته ژوره پاملرنه وکړي.
د ګارډین ورځپاڼې په وینا د القاعده له لوري پر کابل په حملې کې یو شمیر افغان او پاکستاني جنرالانو هم مرسته کوله. همدارس د افغانستان یو شمیر پیلوټانو همکاري کوله او د دغو کسانو نمونه هم ویکیلیکس ویب پاڼې ترلاسه کړي دي. دغو کسانو به له مشکوکو ترستانو سره مرسته کوله، هغوی ته به یې جعلي اسناد برابرول څو په کابل کې ټاکلي اهداف وولي. ویل کېږي چې برید کوونکو په کراچۍ کې زده کړې کولې څو بیا الوتکې وچلوي او حمله پرې وکړي. دغو کسانو د رپورټ له مخې ابتدایي زده کړې په سوات کې کړې وې. د ګارډین ورځپاڼې په وینا دغه 22 برید کوونکي عربان، پاکستانیان، چچنیایان او اوزبکان وو چې جعلي افغان اسناد جوړ کړي وو. دوی غوښتل چې له روسیې، چین او ایران ویزې واخلي څو افغانستان ته بیا پرواز وکړي. ګارډین د خبرې کړې مقالې په پای کې لیکي چې د الوتکې د اختطاف د سیسه د آریانا هوایي چلند یو پیلوټ له لوري د مې په میاشت کې خونسا شوه.
افغان ولسمشر حامد کرزي نن د ولسي جرګې د انتخاباتو له کاندیدانو څخه غوښتنه وکړه چې له پیسو او زور نه د کار نه اخلي. ښاغلي کرزي په یو خپله راډیوي وینا کې وویل چې انتخاباتي مبارزې او د ډیرو رایو د ګټلو لپاره هڅې د هر کاندید حق دی، خو دا حق باید د قانون په چوکاټ کې خوندي وي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې هیڅ کاندید د بریا لپاره نامشروع لاره نشي غوره کولی. ماریا صدیقي او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې د روان کال د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه داسې ګنګوسې موجودې دي چې دوی د بریا لپاره له پیسو او زور څخه کار اخلي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره کاندیدان دې له پیسو او زور څخه کار نه اخلي. افغان ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ په یو راډیو وینا کې وویل چې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې دې د انتخاباتي قوانینو له مخې وشي.
انتخاباتي مبارزه او د زیاتو رایو د ګټلو لپاره هڅه د هر کاندید روا او قانوني حق دی، خو د دې حق استفاده باید د قانون په چوکاټ کې وي. زموږ کاندیدان باید خپلې مبارزې د انتخاباتو د قانون او د هیواد د نورو قوانینو له روحیې او احکامو سره سمې پرمخ بوځي. له زور، تهدید، تخفیف او نورو هغو لارو استفاده چې قانون منع کړي قطعا جواز نه لري.
په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي چې هر هغه عمل چې د افغانستان د قوانینو او د دغه کمیسیون د پروګرامونو په خلاف وي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له جدي غبرګون سره به مخ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد منوی وایي چې هیڅ زورواک نشي کولای چې د انتخاباتو پروسه زیانمنه کړي.
پروسه هایی را که ما پیش رو داریم،
هغه پروسه چې په مخ کې لرو او هغه تیاری چې موږ نیولی، په هغه کې پیسې، زور، شتمنی او هیڅ نامشروع نفوس نشي کولای چې د انتخاباتو پروسه زیانمنه کړي. په هغه ځای چې موږ شک ولرو، نو صندوقونه به قرنطین شي او په انتخاباتي معیارونو به وڅېړل شي، له هغه پرته به ونه شمېرل شي.
تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو خبر ورکړی و، خو اوس مهال داسې انتقادونه کېږي چې د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو ته کاندیدان په انتخاباتو کې د بریا لپاره د رای ورکونې کارتونه په پیسو اخلي. په پام کې ده چې خلک د سنبلې یا وږې میاشتې په 28مه نېټه د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د کابل ښار په نهمه ناحیه کې د کابل د هوایي ډګر د سړک پر غاړه نن د ناټو یو موټر له یو ملکی موټر سره ټکر کړی چې د چارواکو په وینا په دې پیښه کې ملکی کسان وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه شپږ ملکی کسان مړه شوي دي. بیا هم ماریا صدیقی او د دې موضوع تفصیل.
د کابل ښار په نهمه ناحیه کې د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د سفت واکونو او ملکی موټرو د ټکر په پایله کې شپږ ملکی وګړي مړه او ټپیان شول. پیښه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته پر غځېدلې سړک وشوه. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي آمر سید عبدالغفار سیدزاده د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه چې په پیښه کې د کابل د امنیه قوماندانۍ سرپرست او امنیتي مرستیال خلیل الله دستیار له څو پولیسو سره ټپیان شوي دي.
پنځلس کم درې بجې دلته یوه حادثه ترافیکي چې د یو قوه اصاف او د موږ د افغاني شهروندانو ترمنځ وشو. دوه موټره اصاف کله کې ومیش سړک ته داخلېږي، د یو کورولا افغاني کورولا سره دلته اکسیدنت واقع کېږي. د حادثې په نتیجه کې شپږ نفره چې په کورولا کې سپورت زخمیان کېږي، دغه د څلور نفره وضعه نه ده، زخمیان انتقال شوی ده. پس لغه نه د کوڅې خلک په خارجانو باندې حمله کړې ده او په نتیجه کې حمله کې بیا پولیس مداخله کړې ده. د موږ پولیس هم پکې زخمیان شوی ده، چې د پولیسو مشر هم پکې زخمی ده، جنرال صاحب دستیار. قضیه سرن لاندې ده، نتیجه ورسته درته.
عینی شاهدان وایي چې د موټرو له ټکر وروسته د سیمې خلکو د بهرنیو موټرو ته اور ورته کړ او ایساف ځواکونه په شخصي موټرو کې له سیمې ولېږدول شول. خو د پیښې عینی شاهدان وایي چې ایساف ځواکونه په ملکي وګړو ډزې وکړې چې څلور تنه یې ووژل.
وختي کې آمده بي امریکایي بيدست موټر کورولا از میله آمده بیدن، وختي کې میزنه چهار نفر کشته میشه، دو تای زخمی، د غیر از مرمی هم میزنن بدون از اینکه یا کدام گپ بزنن. کورولا والا همراه این فور فایر میکنن، هر جا میگرزن از پشت سر مردم میاد در میتادش. شما اینجا پرسان کنی که افغانا را کی کشت؟ این خودش بيدست آمده بی موتور امریکایی که زدن افغانای بیچاره، شرکت امریکایی، چیز امریکایی است، اسپیشال فورس بيدست آمده. شما اینجا پرسان کنین امریکایی است کدامش اگر نشود موتور شخصی انتقالشون داد، افغانا را خودش یا با قصدن کشته.
دغه شاهدان زیاتوي چې له پیښې وروسته ډزې هم وشوې. په همدې حال کې امنیتي ځواکونه وایي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې بهرنیان ملکی وګړي په نښه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم څو ځلې ملکی وګړي د بهرنیو لخوا په نښه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کابل ښار په نهمه ناحیه کې په یوه ترافیکي پیښه کې څلور ملکی کسان مړه شوي او دوه ټپیان دي. دا پیښه د عیني شاهدانو په وینا هغه مهال وشوه چې د نړیوالو ځواکونو یو موټر، پوځي موټر البته، د ملکی وګړو له یو موټر سره ټکر شو. زموږ له ازادي راډیو اورې او اوس هم نور راپورونه. په هرات ولایت کې امنیتي مسؤلانو یویش جلد کتابونه چې چارواکي وایي تاریخي لرغونتیاي 300 کلونو تر رسیدي نیولې دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا کتابونه ایران ته قاچاق کېدل. نیول شوی آثار ملي آرشیف ته سپارل شوی. د هرات فرهنګیان او دولتي چارواکي د قاچاقبرانو له لاسه د دې آثارو نیول لوی بریا بولي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال شرف الدین ستانکزای.
دغه کتابونه چې په قلم سره کرښې د طلا په اوبو لیکل سوي وي، د هرات ګمرک سره له یوه مسافروونکي موټره په داسې مهال ملي امنیت په لاس راوړه چې په مخفي ډول ځای په ځای سوي وه ایران ته لیږدول کېدل. په یوه رسمي غونډه کې د هرات اطلاعات او کلتور ریاست ته تحویل کړی سوی. ولی شاه بهره د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې په لرغونتیا او ارزښت داسې معلومات ورکړه.
یو وشت دغه تاریخي او لرغونی کتابونه چې دی په تزهیر کې مزین شوي وو او ډېر ښه کتابت به لري. کتامت یې تقریبا له 200 کاله تر 300 کاله پورې رسیږي. دغه کتابونه له هلال د ښار نه د ایران په لور کې را روان وو چې الحمدلله د زموږ د نماینده لخوا او د امنیتي او د ګمرک د مسؤلینو لخوا دی شناسه شوي او بیا دی نیول شوي او موږ ته چې تسکین شو زموږ کار په دې کې پیل شو. موږ ته ثابت شو چې دی د آرشیف ملي او د افغانستان د با عزت خلکو اصلي سرمایه ده.
هرات د افغانستان په کچه یو لرغونی ولایت ده چې د تاریخ په تیرو پړاوونو کې د خلکو د ادبیاتو د پرمختګ له وجې په آسیا کې د تاریخ روایتو په اساس د آسیا د غمی او د هنر زانګو نوم خپل کړی وی. د تیموریانو د دور مسله او سلطان غیاث الدین مدرسو د آسیا په کچه علما او لیکوالان روایت شته چې په ځان راټول کړی وی، کوم چې تازه نیول سوي کتابونه هم د هغه دور د خلکو د علم دوستۍ ښکارندوی کوي.
تاسو ته خو معلوم دی چې تقریبا 1500 کاله د مخ موږ داسې یو جهاني مدنیت بدلودو چې له دې هرات نه اویا زره کتابونه دی کتابت سوي تهذیب سوي او دغه د جهان مشرانو پادشاهانو او د اسلام مشرانو ته دی وړاندې سوي. تاسو ته معلوم دی یو فرهنګ موږ بدلودو دغه د دې د کتابت او د تهذیب په پروسو کې. اکثرا په کورونو کې دی پروت دی دغه د غیر مسؤول کسانو په لاس کې دی.
هرات د جګړې ځپلي افغانستان د هغو ګوتو په شمار ولایتو څخه یو ګڼلی سو چې د پخواني شوروي اتحاد یرغل کورنیو جګړو طالبانو د حکومت د محدودیتونو سره سره لا هم پکې د خلکو ترمنځ د زده کړې کچه لوړه او د لرغونو اثارو په ارزښت ډیری وګړي پوهیږي. ځکه نو ګڼه هغو کسانو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې د نیول سوي لرغونو کتابونو په موندنه او بهر ته د قچاق په مخنیوي خوښ وې.
په پښتونخوا کې د سختو موسمي اورښتونو او سیلاوونو له وجې د وروستیو راپورونو له مخې له 200 زیات کسان مړه او ګڼ شمېر نور لادرکه شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې د پښتونخوا په نږدې ټولو لویو او وړو ښارو کې پرله پسې بارانونه ورېږي چې د چارواکو په وینا څه د پاسه 400 زره تنه پکې بې کوره شوي دي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال عالم زیب له پېښوره په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د تیرو دو درې ورځو راسي د جن بارانو او سیلابونو له وجې د خیبر پښتونخوا، ګلګت بلتستان، کشمیر او قبایلي سیمو په شمول د هیواد په لرو بر کې د غیر سرکاري خبرونو تر مخه تر دې دمه د 200 نه زیات کسان مړه، په سونو ټپیان او تر څلور لکه خلک متاثر شوي دي. د بارانو او سیلابونو له وجې خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیات زیان پېښور، نوخار، سوات او شانګله کې شوی دی. شانګله کې د پخواني سینیټر راحت حسین څوک چې پخپل هم د دغه بارانونو او سیلابونو نه متاثر شوی دی وایي چې ضلع کې د مړو شمېره د 25 نه اوړېدلې ده. دغه شان د سوات پولیس مشر ډی آی جی قاضي جمیل سوات کې د یو دیرش کسانو د مرګ تصدیق کړی دی. د سوات نه زموږ خبریال نیاز احمد خان وینا تر مخه یوازې بحرین سیمه کې 14 هوټلې، 7 دوکانونه او یو شمېر کورونه او ګاډي اوبه وړې دي. بجلی، ګیس او د ټلیفون نظام تسنه شوی دی او شاوخوا 15 لوی او واړه کورونه تباه شوي دي. د نوخار او 400 زیلو زیاتره کلی په اوبو کې ډوب پراته دي. دغه شان د خیبر ایجنسی، اورکزی ایجنسی، کوهارت، کوزدیر او نور سیمو نه هم د مرګ جوبلی خبرونه تر لاسه شوي دي او په کراچۍ او کوټه کې هم د بارانونو له وجې د بجلی او ټلیفون نظام تسنس شوی دی. د تیرو دو ورځې بارانونو په اړه د موسمیاتو محکمې ډایرکټر جنرل قمرالزمان چودھری مشال ریډیو ته داسې وایي. قبر زمان چودھری وای چې تیر سړی ورشنا تر شپږ دیش غنټو پورې د مول په شمالي سیمو کې ډیر زیات بارانونه شوې دي. په دې کې په پېښور کې 312 ملیمیټره او اسلام آباد کې 255 ملیمیټره باران شوې دي. دغه شان د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د 255 نه تر 300 ملیمیټره پورې باران شوې دي، کم چې یو ریکارډ دی. ځکه چې د مونسون په ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې چیرې هم دومره باران نه دی شوی او هم دغه بارانونو له وجې دا وخت د ملک لاندې برخې د سیلابونو د خطرې سره مخ دي. او دغه شان د دریای سین او دریای کابل په شمول زیاتره سیندونو او دریابونو کې د اوچتې درجه سیلاب دی. د راتلونکو شوروز په اړه قمرالزمان چودھری مشال راډیو ته وویل. کمرو زمان چودری وای چې پراتلون کې سلیری شیا شپک دیش گھنٹوں کی خود ډیر باران امکان نشته ولی په دریابونو او سیندونو کې با د سیلابونو دا کړی راتلون کې لس ورځې پورې روان وي ځکه چې په تیروبینا ډیم کې هم ډیر زیاتی اوبه راغلی دي او هلته نن سهار د 8 لک کیوسک نه زیاتی اوبه وي کوم چې د لوی درجې سیلاب سبب ګرځېدای شي دغه شان د منګلا ډیم او نورو ډیمونو او دریابونو هم دغه صورتحال دی د کوم له وجې په پنجاب او سند یو شمیر برخو کې راتلون کې لس ورځو کې زیان رسېدای شي
د ازادي راډیو خبریال ول پېښور د وروستیو معلوماتو له مخې چې اسوسییټډ پرس خبري اژانس ورکړی دی په خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې په سیلابونو کې د مړو خلکو شمیره اوس له 310 اوښتې ده فرانس پرس خبري اژانس وایي چې له 300 زیات کسان په دې سیلابونو کې وژل شوي دي اسوسییټډ پرس خبري اژانس د حکومت او مرستندویو ادارو په حواله وایي چې د سختو موسمي بارانونو له وجې چې د مونسون په نامه یادیږي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د سیندونو سطح لوړه شوې سلګونه کورونه لاندې کړي او د ځمکې د ښویېدو پیښې رامنځته کړي دي ازادي راډیو د دې سیلابونو له زیانمنو کسانو سره هم خبرې کړي دي چې دا وړاندې کیږي
تکلیف کی جکم دین
ته په خبر خار ځینې زیانمن کسان چې سیلابونو زیانمن کړی دي او سم نور مسائل په روسیا کې د هغې شورا مشر نن استعفا وکړه چې د بشري حقوقو په برخه کې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف ته سلام مشورې ورکوي د بشري حقوقو فعالان وایي چې د چارواکو فشار نوموړي استعفا ته اړیستې ده د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه راپور برابر کړی چې احمد شیباری جزئیات وړاندې کوي
ایلیا پامفیلووا چې د بشري حقوقو په برخه کې د سلاکار شورا مشوه او د ټولنیزو چارو د پراختیا مشي کوله د خپل استعفای له رسنیو تر روشانه نه کړ خو د بشري حقوقو مدافعان وایي چې د روسیې د حکومت د نن انتقادونه کېدل او دغه انتقادونه پر دې فشار راوست پامفیلووا انټرفاکس خبري اژانس ته وویل دا زما شخصي پریکړه ده چې پر ما فشار نه دی راوستي او دا ناڅاپي پریکړه نه ده د بشری حقوقو فعالانو د پامفیلووا د کار ستاینه کړې ده او یو شمېر فعالانو وویل چې هیله لري چې ولسمشر میدفیدف د دې استعفا ونه مني د میموریال په نوم د بشری حقوقو د ډلې غړي اولیک آرلوف وایي چې د پامفیلووا استعفا د بشری حقوقو لپاره یو ضربه ده
публичные, подчас резкие заявления.
دا مدني ټولنو ته یو خبرداري ده او دا ټولنې به ورسره نوري هم خراب شي پروسه کې پر چارواکو ډیر لږ انتقاد کیږي خو پامفیلووا به کله ناکله د انتخاباتو په برخه کې پر پټو خبرو د محکمو د نه ازادۍ او نورو برخو په اړه علني خبرې کولې د روان کال په لومړیو کې د ازادۍ رادیو د روسي ژبې څنګه ته وویل چې په روسیه کې نه پر مختللیو دیموکراتیکو مؤسسو بشري حقونه ځپلې دي او دا اصلي ستونزه ده پامفیلووا دا هم ویلي وو چې په روسیه کې په ټولو برخو کې په لوړه کچه اداري فساد بل جدي ستونزه ده پر پامفیلووا د نش پونم د ځوانانو د ډلې له لوري فشار وو د غډله کرملین ته نشته ده همدارس یو شمیر نورو چارواکو پر دې فشار راوستي وو آرلوف وای چارواکي بریالي شول چې دا استعفا ته اړ باسي
اته بودیت سیګنالم دلیا فسیو ګراندانسکو اوبشتو
دا د لوبي شاته شو د کله ناکله علنن ستوري خبرې کولې پر کرملین پلوه سازمانونو یې انتقاد کاوه او کله چې په دغه ډلو له بشري حقوقو څخه سرغړونه کوله د به فشار پرې راوست تورز مخکې پامفیلووا د کرملین د ځوانانو پر وینندارې انتقاد وکړ چې د روسیې د بشري حقوقو د فعالانو څیرې داسې ښکار کړی چې د نازیانو خولې پر سروبي میدویدف هم د غونډې ته ورغلی وو پامفیلووا له 2002 میلادي کال را په دیخوا د روسیې د ولسمشر د بشري حقوقو د سلاکار شورا مشوه او تر هغه مخکې د پارلمان غړی و.
د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف د بشري حقوقو د سلاکار د استعفا په اړه له دې راپور سره د خبري مجله پای ته ورسېده. وخت د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. جاوید نعیمی را سره په استودیو کې دی د بلې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره. جاوید جان سلام.
سلام به شما و مانده نباشین. به شنونده های عزیز هم سلام عرض میکنیم. به مجله خبری این ساعت از رادیو زودی خوش آمدین. دقیقا 6:30 به وقت کابل شد. در این مجله خبری خواهید شنید که شبکه تروریستی القاعده حملات مشابه 11 سپتامبر در امریکا را این بار بالای شهر کابل طرح‌ریزی کرده بود که به ناکامی انجامید. از کشته شدن 4 تن از غیر نظامیان در کابل در نتیجه تصادم موتر آیسف با یک موتر شخصی هم گزارش شد و سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که سید سمیع عباس پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزای از کاندیدان ولسی جرگ خواست که طبق قانون عمل کنند و برای جلب رأی مردم از زور کار نگیرند. نظر به گزارش ها از ولایت هلمند، قوای بین المللی در این ولایت یک عملیات نظامی دیگر را آغاز کردند. تعداد تلفات ناشی از سیلاب ها در شمال پاکستان به بیش از 300 نفر رسیده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در صحبت رادیویی خود از کاندیدان ولسی جرگه خواست که طبق قانون عمل کنند و برای جلب رأی مردم از زور و پول کار نگیرند.
زور، تهدید، تخفیف او نور هغه لارو څخه استفاده چې قانون مرکړي قطعا جواز نه لري.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که هیچ کاندیدی برای رسیدن به پیروزی نمیتواند راههای نامشروع را دنبال کند. انتخابات پارلمانی افغانستان قرار است در 27 ماه سنبله برگزار شود. در این مورد در ادامه ساعت مطلب مفصل تری خواهیم داشت. نظر به گزارش ها از ولایت هلمند، قوای بین المللی در این ولایت یک عملیات نظامی دیگر را آغاز کرده است. خبرنگار رادیو آزادی میگوید قوای افغان و بریتانیا عملیات را در نزدیکی شهر لشکرگاه شروع کردند. سخنگوی والی هلمند داود احمدی به رادیو آزادی گفت هدف از این عملیات تامین امنیت قبل از انتخابات ولسی جرگه میباشد تا مردم بتوانند با آزادی به صندوق های رأی بروند. طبق خبری دیگر از ولایت هلمند امروز در ولسوالی سنگین این ولایت یک حمله انتحاری صورت گرفته که نظر به اعلامیه آیسف دو عسکر آمریکایی در آن مجروح شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که حمله توسط یک مرد 60 ساله به نام لالاگل انجام شده است. در نتیجه تصادم دو موتر آیسف با یک موتر ملکی در ناحیه نهم شهر کابل 4 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. عامل جنایی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت این حادثه سبب خشم مردم شده و تعدادی بر موترهای آیسف و قوای امنیتی هجوم برده و یک موتر را آتش زدند. در این واقعه یک صاحب منصب پلیس افغانی جراحت برداشته است. شاهدان میگویند که افراد ملکی در نتیجه تیراندازی از موترهای اسپیشال فورس کشته شدند و زخمی شدند، اما مقامات آیسف این خبرها را رد میکنند. مقامات امنیتی در ولایت هرات از قاچاق 21 جلد کتاب گرانبهای تاریخی که صدها سال قدامت دارند جلوگیری نمودند. این کتاب ها به ایران قاچاق می شدند. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه می گوید که این کتاب ها در راه هرات مشهد توسط مامورین امنیتی و گمرکی افغان ضبط گردیده و اکنون در آرشیف شهر هرات حفظ می شوند. در گذشته هم در مورد قاچاق آثار باستانی افغانستان از هرات خبرها نشر شده بود. مردم شهر باستانی هرات چندین بار در مورد تاراج آثار باستانی در این شهر هشدار داده و از حکومت خواستند که به این موضوع توجه نماید. امروز صبح در میرویس مینای شهر کندهار یک کاندید ولسی جرگه به نام محمد نعیم لاله به سوی قصد انفجاری روبرو شد. قماندان امنیه ولایت کندهار مل پاسوال سردار محمد زازی در این مورد به رادیو آزادی خبر داد. بر اساس اعلامیه ریاست مطبوعات وزارت داخله در این حادثه یک زن و یک دختر خردسال کشته و یک دختر خردسال دیگر مجروح شدند. آقای لالایی که از این حادثه جان به سلامت برد قبل از کاندید شدن به ولسی جرگه رئیس بخش مبارزه با مواد مخدر در قماندانی امنیه ولایت کندهار بود. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. ادامه اخبار. تعداد تلفات ناشی از سیلاب ها در شمال پاکستان به بیش از 300 نفر رسیده است. وزیر اعلی ولایت خیبر پختونخوا بشیر احمد بلور اظهار داشت که تنها در این ولایت 136 نفر کشته شدند و گفته او بیش از 30,000 نفر در این ولایت بی‌جا شدند. در مناطق دیگر که با سیلاب روبرو شدند یکی هم کشمیر پاکستان می باشد که تا حال خبر مرگ 22 نفر در آن تصدیق شده است. اردوی پاکستان قایق‌ها را برای نجات مردم به این مناطق فرستاده و کارمندان تکنیکی سعی دارند راه‌ها را باز کنند و جهت سیلاب را تغییر بدهند. رئیس اداره اتمی ایران اکبر صلاحی می گوید که تهران برای بحث با مسکو، پاریس و واشنگتن در مورد تبادل مواد سوخت اتمی خود به زودی حاضر است. خبرگزاری مهر ایران از قول صلاحی خبر داده که گفته است آنها حتی در چند روز آینده آماده مذاکره با دیگران خواهند شد. قدرت‌های غربی می‌گویند که تا یک ماه دیگر انتظار چنین مذاکرات خواهند بود، ولی تأکید دارند که این مذاکرات به برنامه‌های جنجال برانگیز اتمی ایران تمرکز نماید. رهبران عربستان سعودی و سوریه امروز عازم لبنان شدند تا در اجلاس برای جلوگیری از تشنج در مورد این که شاید بعضی اعضای حزب الله لبنان به دست داشتن در قتل صدر اعظم سابق لبنان رفیق حریری متهم شوند اشتراک نمایند. رئیس جمهوری سوریه بشار الاسد و پادشاه عربستان سعودی عبدالله از دمشق با هم به لبنان پرواز نموده و با رئیس جمهور لبنان میشل سلیمان و اعضای حکومت متحد این کشور ملاقات میکنند. بعد از قتل حریری و خروج قوای سوریه از لبنان این اولین سفر بشار الاسد به لبنان است. تعداد زیاد مردم در لبنان به این نظرند که سوریه در قتل حریری دست داشته است، اما سوریه این ادعاها را رد میکند. حریری یکی از رهبران سنی لبنان بود که با عربستان سعودی رابط نزدیک داشت. یکی از ادارات حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشنهاد نمود که اسرائیل محاصره نظامی غزه را خاتمه دهد و در مورد حمله بر کاروان کشتی‌های کمکی به غزه در ماه می که چندین نفر در آن کشته شدند تحقیقات مستقل آغاز شود. کمیته حقوق بشر که مرکز آن در ژنو می باشد در پاسخ به گزارش‌های اسرائیل در مورد رعای منشورهای حقوق مدنی و سیاسی توسط این کشور این پیشنهادات را که واجب الاجرا نیستند به میان گذاشت. این عمل فشار را بالای اسرائیل بیشتر می‌سازد تا به تحقیقات مستقل در مورد حمله عساکر اسرائیلی بر کشتی‌های حامل کمک به غزه در 31 ماه می که در آن چندین حامی ترکیه فلسطین کشته شدند اجازه بدهد. رهبری حکومت موقت قرقیزستان روز اوتنبایف و امروز به شهر اوش این کشور که مرکز نارامی‌ها به شمار می‌رفت سفر نموده و با شاروال و باشندگان قرقیز این شهر که اعضای خانواده‌هایشان هنوز هم مفقود الاثر می‌باشند ملاقات کرد. این ملاقات در اداره شاروال شهر صورت گرفت که اوتنبایف قبلا او را به خاطر اینکه نتوانست از برخوردهای خشونت‌آمیز قومی در ماه گذشته در این شهر جلوگیری نماید تحت تنقید قرار داده بود. اوش و شهرهای دیگر جنوبی قرقیزستان در ماه جون صحنه خشونت‌های شدید قومی بودند که در آن حداقل 300 نفر کشته و 75,000 نفر دیگر بی خانه شدند. و تعداد تلفات موج آتش سوزی در مناطق مرکزی روسیه به 20 نفر رسیده و هزاران تن دیگر خانه های خود را ترک کردند. در این مورد وزارت حالات اضطراری روسیه معلومات داده است. در بین کشته شدگان حداقل 3 کارمند اطفائیه نیز شامل می باشد. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین امروز برای ملاقات اضطراری به شهر مرکزی نیژنی نوگوراد رفت و از قریه دیدن کرد که در نتیجه آتش سوزی کاملا از بین رفته است. در این قریه حداقل 540 خانه ویران شده است. پوتین به مردم این محل وعده کمک کرده و گفته است به کسانی که خانه هایشان از بین رفته است خانه های نو اعمار خواهد شد. دلیل آتش سوزی ها گرمی بی سابقه به شمار می رود که در 130 سال گذشته در این مناطق مثال نداشته است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:38 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. شبکه تروریستی القاعده حملات مشابه 11 سپتامبر در امریکا را این بار بالای شهر کابل طرح‌ریزی کرده بود که به ناکامی انجامید. در نتیجه تصادم واسطه نیروهای آیسف با یک موتر افراد ملکی در شهر کابل تعداد از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. یکی از شاهدان حادثه:
وقتی که آمده بی امریکایی ها بی دست موتر کرولا از میله آمده بیدن، وقتی که میزنند 4 نفر کشته میشه، 2 تای زخمی، در غیر از مرمی ها میزنند بدون از اینکه یا کدام گپ بزنند کرولا والا همراه این فور فایر میکنند.
وزارت خارجه امریکا میگوید در این روزها نگرانی هایی در خصوص روابط واشنگتن و اسلام آباد ایجاد شده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف پاکستان در حدود 300 تن کشته شدند. از در مورد
تحولات اخیر روسیه هم گزارش داریم و در کنار سایر مطالب خبری خواهید شنید که از سیلاب‌ها در پاکستان هم گزارش داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شبکه تروریستی القاعده حملات مشابه 11 سپتامبر در آمریکا را این بار بالای شهر کابل طرح‌ریزی کرده بود. بر اساس گزارش‌ها این حملات اهداف مشخص را به شمول ارگ ریاست جمهوری افغانستان، سفارت‌های آمریکا و بریتانیا در کابل و هتل آریانا که توسط CIA کرایه گرفته شده تعیین کرده بود، اما این طرح القاعده به ناکامی انجامید. روزنامه گاردین با نقل صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس گزارش داده که ایمن الزواهری مرد شماره دوم شبکه القاعده این حملات را طرح‌ریزی کرده بود و قرار بود در ماه می امسال، یعنی تقریبا دو ماه پیش انجام شود. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
القاعده حمله سبک 11 سپتامبر را بالای شهر کابل پلانگذاری کرده بود. این مطلب عنوان مقاله روزنامه معتبر گاردین چاپ انگلستان است. روزنامه می نویسد: در میان راپورهای محرم استخباراتی نظامی آمریکا که در هفته جاری توسط صفحه اینترنتی سازمان ویکی‌لیکس فاش گردیده آمده است، همان رهبر القاعده که حمله 11 سپتامبر بالای شهرهای نیویورک و واشنگتن را طراحی کرده، حمله مشابه را بالای شهر کابل، پایتخت کشوری که مدت‌ها میزبان القاعده بود، پلانگذاری کرده بود. در راپور محرم فاش شده آمده است از زواهری، شخصیت درجه دوم القاعده، 22 نفر از اعضای القاعده را هدایت داده بود تا یک یا دو پروند تیاره را که به میدان هوایی کابل پرواز دارند اختطاف و چندین هدف مهم را در شهر کابل مورد حمله قرار بدهند. در جمله اهداف تعیین شده قصر ریاست جمهوری حامد کرزی، سفارت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در کابل و هتل آریانا که توسط دفتر CIA با کرایه گرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد شامل می باشد. تفصیل توطئه این حمله در زمان بیرون می آید که فاش شدن معلومات محرم استخباراتی در کابل و واشنگتن جروبس‌های جنجال برانگیز را مبنی بر روابط و حمایت اداره استخبارات پاکستان از طالبان در افغانستان برانگیخته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نشر اسناد محرم را مورد انتقاد قرار داد و آن را تکاندهنده و غیر مسئولانه خواند. در راپورهای نشر شده ویکی‌لیکس که به روزنامه‌های نیویورک تایمز، گاردین و شپیگل داده شده، نام‌های منابع استخباراتی محلی، آدرس و مراجع ارتباطی آنها ذکر گردیده است. به هر صورت راپور مربوط به اختطاف تیاره که به تاریخ 23 ماه مارچ سال 2009 میلادی توسط یک کارمند استخباراتی ثبت گردیده، در حقیقت کیفیت مختلط استخبارات غرب را خاصتا در مورد حجم راپورهای تهدیدآمیز نشان می‌دهد که روزانه به نیروهای ائتلاف داده می شود. چنانچه در راپورهای افشا شده تنها در مورد شهر کابل حدود 2500 راپور تهدیدآمیز گنجانیده شده است. به نوشته روزنامه گاردین، در راپور حمله بالای شهر کابل نام یک تعداد جنرالان افغان و پاکستانی و پیلوت‌های خط هوایی ملی افغانستان نیز شامل است که می‌خواستند برای اختطاف کنندگان طیاره در تهیه کارت‌های هویت جعلی کمک نمایند. به نوشته روزنامه گاردین، اختطاف کنندگان حمله 11 سپتامبر آموزش پرواز طیاره را در مکاتب تربیتی در ایالت آریزونا و فلوریدا آمریکا آموخته بودند. در حالی که دسیسه کاران حمله بالای شهر کابل باید درس‌های آموزشیشان را در یک کلاب هوایی شخصی در کراچی پاکستان فرا می‌گرفتند، این 22 نفر تعلیمات ایدئولوژیکی را در یک مدرسه در خوکیتان وادی سوات پاکستان آغاز کرده بودند. روزنامه یک گاردین در اخیر مقاله می‌نویسد: همه این دسیسه کاران اعضای القاعده شامل عرب، پاکستانی، چیچن و ازبک بودند که اسناد و هویت جعلی افغانی برای خود تهیه کرده بودند. آنها در نظر داشتند ویزا از کشورهای روسیه، چین و ایران به دست بیاورند تا اجازه داشته باشند به این کشورها پرواز کنند. اما به گفته آژانس خبری فارس، تلاش اختطاف طیاره توسط یک پیلوت شرکت دیگر که موقتاً با شرکت آریانا کار میکرد در ماه می خونسا ساخته شد.
از طرح حملات بالای برخ اهداف مهم در شهر کابل شنیدید که از سوی القاعده برنامه ریزی شده بود. ایمن الزواهری مرد شماره دوی شبکه القاعده این حملات را که قرار بود در ماه می صورت گیرد طرح ریزی کرده بود. ویکیلیکس که در این اواخر با نشر تقریبا 92,000 سند سر و صداهای بزرگ را ایجاد کرده از این طرح القاعده پرده برداشته است. گفته شده که در اختطاف تیاره ها تعداد از مقامات پاکستانی و افغان دست داشتند، اما روزنامه گاردین از آنها نام نگرفته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
مقام های امنیتی میگویند که در نتیجه تصادم دو موتر نیروهای آیسف با یک موتر افراد ملکی، چهار غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این حادثه بعد از چاشت امروز در چهارراهی مکرو ریان چهارم در کابل رخ داد. سید عبدالغفار سید زاده، آمر جنایی قماندانی امنیه کابل در محل حادثه، این رویداد را یک حادثه ترافیکی خواند، اما شاهدان میگویند که از داخل واسطه نیروهای آیسف بالای موتر افراد ملکی تیراندازی صورت گرفت. منیژه دیوا در کابل که به محل حادثه رفته بود گزارش را فرستاده که با هم میشنویم.
در نتیجه تصادم دو موتر آیسف با یک موتر ملکی پس از چاشت امروز در ناحیه نهم شهر کابل شش غیر نظامی کشته و زخمی شدند. سید عبدالغفار سیدزاده، آمر جنایی قماندانی امنی کابل، در محل حادثه به خبرنگاران گفت که در این رویداد چهار غیر نظامی کشته و دو تن دیگرشان زخم برداشتند.
دو عدد موتر قوت‌های آیسف که داخل شامل از جاده ترافیکی میدان هوایی شده، در مقابل یک عدد موتر کورولا که در او افغان‌ها از خاص خاص ملکی سوار بوده، از هم به استقامت در داخل جاده شده، همزمان در اینجا بین از وا حادثه ترافیکی صورت گرفته. متاسفانه تا بالا جریان دقیقش هم نمی‌فهم، به خاطر که هر شش نفری که اون موتر شیشته بوده در موتر کلولا شدیداً مجروح شده، که از جمله تافل نه چهار نفر به گمانم که کشته شده. همزمان با این حادثه هم مردم و بچه‌ای از منطقه‌ای که بوده سر موترهای قوت‌های آیساف حمله کردند، قوت‌های خارجی، و همچنان این فیروی هوایی صورت گرفت و هم از طرف مردم هم سنگ باران شدند اینجا سر
با گفته شمار از شاهدان عینی. پس از اتفاق این رویداد مردم محل خشمگین شده و یکی از موترهای آیسف را به آتش کشیدند. شاهدان عینی همچنان میگویند که عملی موترهای آیسف با موترهای شخصی از محل حادثه انتقال یافتند، اما برخی از شاهدان در محل حادثه میگویند که از داخل موتر آیسف بالای موتر ملکی تیراندازی صورت گرفت که در نتیجه چهار افغان کشته شدند.
وقتی که اومده بی آمریکایی‌ها بدست موتر کورولا از میلان اومده، وقتی که میزنن چهار نفر کشته میشه، دو تا زخمی، در غیر از مرمی هم میزنن بدون از اینکه یا کدام گپ بزنه کورولا والا، همراه این فور فایر میکنن، از جا میگیرن، از پشت سر مردم میاد در میتادش. شما اینجا پرسان کنی که افغانا را کی کشت؟ این خودش به دست اومده به موتور آمریکایی که زدن افغانا بیچاره. آمریکاییش کدامش گور نشد، موتور شخصی انتقالشون داد.
با گفته مقام های امنیتی، خلیل الله دستیار معاون امنیتی قماندانی امنی کابل نیز در این حادثه زخم برداشته است. این نخستین بار نیست که نیروهای خارجی موترهای غیر نظامی را هدف قرار می دهند، بلکه پیش از این نیز چندین بار غیر نظامیان از سوی خارجی ها هدف قرار گرفتند.
ساعت 6:48 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا میگویند در این روزها یک سلسله نگرانی‌های در خصوص روابط واشنگتن و اسلام آباد ایجاد شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته مردم پاکستان پرسش‌های زیاد را در مورد روابط میان این دو کشور مطرح می‌کنند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که در یک سروی تازه گفته شده تعداد از پاکستانی‌ها مخالف ایالات متحده و حضور نظامی نیروهای این کشور در افغانستان هستند. خبرگزاری فرانس پرس در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را احمد جعفر احمدی پیشکش می‌کند.
به اساس یک سروی تازه، شماری از مردم در پاکستان ایالات متحده آمریکا را دشمن پاکستان فکر می‌کنند و مخالف جنگ تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستانند. این سروی که از سوی مرکز تحقیقاتی پیو در آمریکا انجام شده نشان می‌دهد که میزان نگرانی مردم پاکستان به خاطر حضور القاعده و طالبان در آن کشور نسبت به یک سال پیش کاهش یافته است. این سروی به تاریخ 13 اپریل سال جاری آغاز و در 28 همین ماه خاتمه یافته است. در این جریان از 2000 تن از پاکستانی ها در مورد نظریات آنان در ارتباط به امریکا و کارکردهای این کشور سوال شده که از این میان 1000 پاکستانی امریکا را دشمن کشورشان خطاب کردند. 17% دیگر از مصاحبه شوندگان نظر مشخص در ارتباط به این موضوع ارائه نکردند و فقط 11% دیگر از این افراد ایالات متحده آمریکا را همکار پاکستان توصیف کردند. در برخی از گزارش‌ها از یک نوع فضای بی‌اعتمادی میان حکومت‌های ایالات متحده آمریکا و پاکستان نیز سخن گفته می‌شود. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، به روز پنجشنبه در واشنگتن گفت هیلری کلینتون، وزیر خارجه آن کشور، در جریان سفر اخیرش به پاکستان گفته که فضای اعتماد بین آمریکا و پاکستان کمرنگ شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به ادامه افزود:
مردم پاکستان سوال دارند و به خاطر روابط میان آمریکا و پاکستان نگرانند، طوری که ما در روزهای اخیر شاهد هستیم. پرسش‌ها در این مورد زیاد شده است، اما ما به طور احترامانه گفتگوها را در این مورد با حکومت پاکستان آغاز کردیم و در جریان مذاکرات استراتژیک تغییرات مثبتی را در نحوه این صحبت‌ها احساس کردیم.
مرکز تحقیقاتی پیو در سروی که انجام داده روشن ساخته که 65% از پاکستانی ها به این نظرند که نیروهای آمریکایی و ناتو باید به زودترین فرصت افغانستان را ترک کنند. شماری از کارشناسان همکاری پاکستان را در جهت ختم جنگ در افغانستان ضروری می دانند. در این حال فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، می گوید موجودیت روابط نیک میان آمریکا و پاکستان به نفع هر دو کشور است.
ما فکر میکنیم با گذشت زمان مردم میدانند و میبینند که در روابط میان آمریکا و پاکستان شفافیت موجود است. احترام متقابل به طور طبیعی وجود دارد و در این روابط منفعت دو کشور محفوظ است. زمانی که مردم این منافع را احساس کنند، در آن وقت ما بهبود روابط میان آمریکا و پاکستان را در زبان نه بلکه در عمل نیز شاهد خواهیم بود.
But also the substance of our relationship.
نگرانی ها در مورد سردی روابط میان آمریکا و پاکستان در حال مطرح می شود که اخیراً صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس هزاران سند محرمانه ایالات متحده آمریکا را در مورد جنگ افغانستان و دخالت پاکستان در امور افغانستان پخش نمود. گفته می شود این مسئله سبب شد تا شک و تردیدها در خصوص روابط بین ایالات متحده آمریکا و پاکستان یک بار دیگر زیاد شود.
شنیدید که به گفته مقامات وزارت امور خارجه آمریکا یک سلسله نگرانی های در این روزها در خصوص روابط واشنگتن و اسلام آباد ایجاد شده است. این موضوع در حال صورت می گیرد که اظهارات اخیر دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا در هند، خشم و غضب پاکستان را برانگیخته است. صدر اعظم بریتانیا گفته پاکستان سیاست دو جانبه بازی می کند. از یک طرف از مبارزه غرب علیه تروریسم حمایت دارد و از سوی دیگر شورشیان و تروریستان را تجهیز و کمک می کند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از غفور متین.
اظهارات دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، خشم و هیجان در پاکستان ایجاد کرده است. این مطلب تحلیلی عنوان مقاله شمارخیر روزنامه معتبر شپیگل چاپ آلمان است. روزنامه می‌نویسد دیوید کامرون با این ادعا که گفته پاکستان از تروریسم حمایت می‌نماید، خشم پاکستان را برانگیخته است. اسلام آباد ادعای حمایت از تروریسم را با شدت رد می نماید و غرب را به قبول کردن کورکورانه راپورهای سازمان ویکی‌لیکس متهم می سازد. روزنامه شپیگل می افزاید صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در یک سلسله سفرهای خود به کشورهای خارجی از بیان چیزی که به باور او درست باشد نمی حراست. او با اظهارات روز چهارشنبه در هند اسلام آباد را رنجاند. صدر اعظم بریتانیا در هنگام صحبت در شهر بنگلور هند گفت ما به هیچ صورت این نظر را تحمل نداریم که پاکستان قادر است تا تروریسم را به هند، افغانستان و یا هر جای دیگری از جهان صادر کند و توسعه بدهد. کامرون بعداً بر رادیوی بی بی سی گفت او حرفهای خود را دقیقاً انتخاب کرده است. او افزود این غیر قابل قبول است. چیزهایی که در پاکستان اتفاق می افتد باعث حمایت تروریسم در سایر کشورها شود. در گذشته واقعاً چنین چیزهایی صورت گرفته و ما باید متأکد شویم که مقامات پاکستانی بعد از این دو جهته یا دو جانبه نبینند. آنها باید یک جهت را ببینند و آن پاکستان باثبات و دموکراتیک است. به نوشته روزنامه شپیگل آلمان، حرفهای صدر اعظم بریتانیا در پاکستان، کشوری که از لحاظ رسمی متحد بریتانیا در مبارزه علیه تروریسم است، به اصطلاح خوش نخورده است. اظهارات کامیرون صدر اعظم بریتانیا فقط چند روز بعد از آن صورت میگیرد که سازمان ویکیلیکس راپورهای محرم نظامی راجع به جنگ افغانستان را با روزنامه‌های معتبر غربی نیویورک تایمز چاپ آمریکا، گاردین چاپ انگلستان و شپیگل چاپ آلمان شریک ساخت. بر اساس راپورهای نشر شده ویکیلیکس، ایالات متحده آمریکا به این باور است که پاکستان به شورشان طالب پناهگاه تهیه می‌دارد و سازمان‌های استخباراتی پاکستان شورشان و تروریستان را تربیت و تجهیز می‌نمایند. بر اساس یکی از راپورها، دفتر استخبارات پاکستان ISI حتی در یک توطئه قتل حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دست داشته است. دیپلمات‌های غرب به شمول بریتانوی ها اکثرا نیگرانی هایشان را راجع به بازی دوگانه پاکستان مطرح کردند. به این معنی که پاکستان از یک سو از مبارزه غرب علیه شورشان حمایت می کند و از سوی دیگر تروریستان را کمک می نماید. اما برای صدر اعظم بریتانیا که چنین نیگرانی ها را به صورت آشکارا بیان می کند، یک چیز غیر معمول بوده است. به گفته روزنامه، اظهارات صدر اعظم بریتانیا یقیناً هند را خوشحال ساخته است، زیرا هند از سالها به این طرف ادعا دارد که پاکستان از تروریست‌ها حمایت می‌نماید، به شمول حمله ماه نوامبر سال 2008 میلادی بالای شهر ممبای هند. واجد شمس الحسن سفیر پاکستان در لندن گفته است کامرون با این اظهاراتش دورنمای صلح منطقه را صدمه می‌رساند و حرفهای کامرون متکی به راپورهای افشا شده بی اعتبار استخباراتی ویکیلیکس است. اما کامرون صدر اعظم بریتانیا به روز پنجشنبه از بیاناتش دفاع نمود و گفت من فکر میکنم مشکل را آنطوری که میبینید باید به صراحت بیان کنید و من فکر میکنم مردم از حکومت خود چنین چیز توقع دارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تعداد قربانیان سیلاب‌های اخیر در شمال پاکستان اکنون به تقریبا 300 تن رسیده است. در 3 روز گذشته مناطق مختلف پاکستان شاهد بارندگی‌های شدید بوده که در سال‌های گذشته سابقه نداشته است. البته جزئیات در همین مورد را در برنامه‌های فردای رادیو آزادی با تفصیل خواهید شنید. رئیس شورایی که در روسیه بر رئیس جمهور آن کشور در بخش رعایت حقوق بشر مشوره می‌دهد از مقامش استعفا داده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند فشارهای مقامات روسی بر وی باعث شد تا او از مقامش کنار رود. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس شورایی که در روسیه بر رئیس جمهور آن کشور در بخش رعایت حقوق بشر مشوره می‌دهد استعفا داد. پامفیلووا از سال 2002 میلادی به این سو مسئول شورایی بوده که در بخش حقوق بشر بر رئیس جمهور روسیه مشوره می داد و پیش از این وی به حیث عضو پارلمان روسیه کار می کرد. الیا پامفیلووا علت استعفایش را افشا نکرده، اما مدافعان حقوق بشر می گویند وی از حکومت روسیه انتقاد می کرد و همین انتقادات او را مجبور ساخت که استعفا بدهد. اما پامفیلووا در صحبت با آژانس خبری انترفاکس گفت که این تصمیم شخصی وی بوده و به اساس فشار وی حاضر به استعفا از این سمت نشده است. فعالان حقوق بشر از این اقدام پامفیلووا استقبال کردند و اما شماری از فعالان بخش حقوق بشر در روسیه گفتند امیدوارند رئیس جمهور روسیه استعفایش را قبول نکند. در روسیه انتقادهای کمی از مقامات صورت می‌گیرد، اما پامفیلووا کسی بوده که گاه‌گاهی در مورد برخی از تخطی‌هایی که در بخش انتخابات در روسیه صورت گرفته و دیگر موارد مشابه به طور علنی صحبت و انتقاد کرده است. وی در اوایل سال جاری میلادی در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که در تمام ادارات روسیه فساد اداری به طور چشمگیر موجود بوده و با گفته وی این یک مشکل عمده است. اولگ آرلوف عضو یک گروه مدافع حقوق بشر موسوم به میموریال استعفای الیا پامفیلووا را ضربه به بخش حقوق بشر خوانده است. این تصمیم پامفیلووا با هشدار به جامعه مدنی است و وضعیت جامعه مدنی را خرابتر خواهد ساخت. پامفیلووا تحت فشار نهاد به نام نیش قرار داشت. این نهاد به کرملین نزدیک بود. ارلوف که عضویت گروه مدافع حقوق بشر به نام میموریال را به عهده دارد گفته است مقامات موفق شدند پامفیلووا را حاضر به استعفا بسازند. چند روز پیش پامفیلووا از اجرای یک نمایش جوانان کرملین انتقاد کرد. رئیس جمهور مدودف هم به این نمایش رفته بود.
گزارش بود از استعفای یک فعال حقوق بشر در روسیه. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. از همراهیتون در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در امی لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتون خواهیم. در پناه عزت متعال باشید.